نوری باز هم به استودیو آمده تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موږ نور یاست نوري هرکلای کوم. واور چینل په لندن کې په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو غورځېدل الوتکې پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو خپلوان سره د مرستې پر لارو چارو بحث کیږي. دیار لس افغانان هم د دې پیښې قربانیان دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګون هیواد نه اداره کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي چې 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است.
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي، شل کورونه بیخي او مخ نړیدلې. د سر و مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوخته. ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لنن د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به اسمان وریځ وي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکن ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوې ډیلی به په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکاري ته چمتو وي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سره مفتش د افغان ځواکونو پر روزنه انتقاد وکړ. جان سوبکو په واشنگتن کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغان پولیس له شپږو نیولې تر نهو میاشتو پورې روزل کیږي او په دې برخه کې باید پوز ملامت نه شي، خو څرنګه کېدای شي چې د بلک هاک الوتکې پیلوټ افغان پولیس وروزي او دا هغه څه دي چې موږ لا هم ادامه ورکوو. جانسوب کو ویل چې اپ افغان ځواکونو کې اداري فساد شته او د فساد د دوی پر مؤثریت منفي اغیز کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې بهرنیو د امنیتي تامین لپاره په ګڼو مواردو کې جګړه مارانو ته پیسې ورکړي چې ولایتونه او ولسوالۍ اداره کړي دي. د په وینا کې څه هم متحده ایالاتونه دوی ته خبرداري ورکړي چې رشوت به نه اخلي او په ځینو مواردو کې له یو شمېر کسانو سره حساب شوی، خو د جګړه مارانو ډیر افغانان مجبور کړي چې طالبانو ته مخه کړي. د افغانستان د بیرغونې د سر مفتش دفتر یا سیګار په 2003 میلادي کال کې جوړ شو چې د امریکا د دفاع وزارت د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د کارونو څارنه په افغانستان کې وکړي. خبرونه لازم دي لرو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګون هیواد نه اداره کیږي.
تنوع میخوان مردم تو میدان انتخابات
خلک تنوع غواړي. د انتخاباتو په ډګر کې پریږدئ چې ټول ګوندونه برخه واخلي، ټول ډلې ګډون وکړي. تاسو ته زیان نه اوړي، نشي کېدای چې په یوه جنا هیواد اداره شي. د حسن روحانی دا څرګندونې پرون د ټلویزیون لارې خپرې شوې. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له درې یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي او پر دې سربیره د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نږدې 800 تنو مخه نیول شوې چې انتخاباتو ته یې ځانونه کاندیدول. ټاکل شوی ده په ایران کې پارلماني انتخابات د فبروري په 1 وشتمه وشي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دی پروندې هغه پریکړه لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزا کېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول پیژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دی او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت یې مشر میچ مکانل وویل چې سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکې سه شنبې په ورځ پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2040 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. بل ورته ښاغلي پوتین پرون وروسته تر دې چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف استعفا وکړه د مالیاتو د فدرالي ادارې رئیس د صدر اعظم په توګه وټاکه. نوې صدر اعظم میخائیل میشوستین درې 50 کلن دی. د 1990 کال را په دې خوا په حکومت کې کار کوي. له 2010 کال را په دې خوا د مالیاتو د فدرالي ادارې د رئیس په توګه یې دنده مخته وړې او ډېره پېژندل شوې څېرنه ده. ولسمشر پوتین پرون خپل ملت د کلنۍ وینا پر مهال په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه تر څو د 2023 میلادي کال تر انتخاباتو مخکې د پارلمان صلاحیتونه پراخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړې به هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم په لندن کې نن په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کېږي. له حقوقي پلوه دا پیښه چې 14 قربانیان هم افغانان دي څه ډول څېړل کېږي؟
دغه ټوله په تله کې ولېږي. حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلکې یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. وابوري چې په پکتیا کې خلک د بې وزګارۍ سر ټکوي.
پنځه ورځ ګوټې مټې په زور کې چلو 500 روپۍ وګټو نو مجبوري دی یا ګیس نه وي یا لرګي نه وي یا انګټې نه وي.
د اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو په اونیزه خپرونه کې مو هم پر همدې موضوع خبرې کړې.
د فقر او د لوږې او د دې کچې ډېره زیاته سوې ده.
دغه راز د جون پښيبو بل اونیس خبرو پروګرام کې بچي دي خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. د کابل ښار تاریخ ته کتنه کوو.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یوزر یو سلو شپږتیا کې تیمور شاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راو.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون پرون لاسلیک کړ چې له مخې پیکینګ ژمنه کړې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. مننه چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15 په صافه اواز یې اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو نن په لندن کې بحث کېږي. په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان وژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکرين مسافر وړون کې الوتکه تیره اونې چهار شنبه په تهران کې ولوېده چې د عملی په ګډون ټولي یو سلو شپږ اویا سورلۍ ووشل شوې. په دې قربانیانو کې دیارلس د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا صدر اعظم تیر ماښام د دې پېښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابله د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پېښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي بوینګ 1320 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړه چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګېدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقیف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیشه سهون شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لویه شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومه شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا انډیو کډیو پرتل دي چې یو کرای یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه اسناد شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان یې درلوده دغه ټول په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلکې یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي.
اوکراین له جرمني غوښتي دي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي بوینګ 1320 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د وی ځانګړي محکمې لاله وکړي.
په ایران کې د اوکرایني مسافرونکو الوتکې د پیښې په باب مو اوریدل چې نن په لندن کې د هغو هیوادونو چارواکي چې په دې پیښې کې ډیر اتباع وژل شوي سره راغونډیږي او په دې اړه چې دغه پیښه څه ډول وشي وڅېړل شي او له قربانیانو سره څه ډول مرستې وشي خبرې کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو هم په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه خبرې وکړې او د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون پر دې موضوع وغږېد. د کاناډا صدر اعظم وویل دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریځ ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په اتمه د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د ایراني ځواکونو په توغندیو ولګېده چې پکې د دیارلس افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږ اویا اتباع ووژل شول.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حسن
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو. دا چې د سولې خبرې کوم لور ته روانې دي، د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي، د هغه موضوع ده چې بحث پرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو او له کارپوهانو یې مطرح کولی شئ، او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. لکه څنګه چې خبر یاست، د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ تر اوسه لس ځلې د خبرې مخته وړل شوي دي، خو په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې دغه خبرې په ټپه درېدلي حالت کې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو جنجال لا پای ته نه رسېدلی، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نه پخواني کمیشنران پرون په دوه نیم کاله بند، البته تنفیزي محکوم کړل. دې مخکې دغو کمیشنرانو ته د 15 کلونو د بند سزا اورول شوی. و نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو له خپلو دندو ناوړه استفاده کړې او له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته د یو کاندید د رایو د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړې دي. د دغه محکمې مشر انیسی رسولی د چهار شنبه پورس په علنی محکمه کې دغه پخوانی کمشنران هر یو په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیزي بن محکوم کړل.
تاسې هر یو د نیول کېدو له ورځې له خپلې دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم په مجازاتو شوی. دغه پریکړه ورستۍ او قطعي نه ده. تاسې کولی شئ د بلې محکمې یعنی تمیز چې په مخ کې یې لرئ وختنه یې وکړئ.
په دغه محکوم شویو کې عبدالعزیز اریایی، عبدالبصیر فیاض، حمیرا حقمل، ګلاجان عبدالبدی سیاد، معزالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن شامل دي. په بند محکوم شوی پخوانیو کمیشنرانو کې شپږ تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړي دي چې رئیس هم پکې شامل دي. دغه شان د رئیس په ګډون 3 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي دي. خو د پخوانیو کمیشنرانو مدافع وکیل عبدالرزاق حیدری دغه پریکړه سیاسي او غیر منطقي وبلله.
غیر منطقي، کاملا سیاسي و. موږ د توقع درلوده چې د موږ د دوه دلایل په نظر کې نیولو سره باید دوی ته برائت ورکړو او قطعاً په دې باندې قناعت نه لرو. موږ به ان شاء الله تمیز طلب کیږو او ستره محکمه غوړ کړو.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمیشنران د ولسی جرګې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت او له قوانینو څخه د سرغړونې په تور شاو خوې ولش میاشتې وړاندې له دندو لري او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته ورو پیژندل سول. د دغه مرکز ابتدایي محکمې د روان کال د سمبولي میاشتې په 12مه یاد پخوانی کمیشنران په 15 کاله تنفیزي بن محکوم کړي وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې دونکو لري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مرلی بشیر ته بغوښ شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل اخیری غاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په پیل کې د 48 کلنې زهرا ژوند ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي د افغان او میړې 13 کاله مخکې په افغانستان کې د جګړو له کبله ایران ته کډوال سوي وو. دی فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په 14 کلنۍ کې واده کړی او لږ ورسته لمیړ سره یو ځای د ښه ژوند په لټه ایران ته ولاړه. زهرا د 12 او 18 کلونو ترمنځ 3 اولادونه لري او میړې یې مړ سوی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایرانی پولیسو دغه مور او کوچنیان یې له مجلې سره تر خبرو 2 ورځې مخکې نیولې دي. زهرا ویلي چې په یو واده کې د ګډون لپاره مشهد ته روانه وه چې پر لاره ونیول سوه. دی ویلي چې د دې او کوچنیانو مهاجر کارتونه یې باطل سوي او دوی ته د خپلې دفاع زمینه نه ده برابره سوې. دغه افغان ښځې همداراز ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو ته ویلي چې افغانستان ته بیرته ونه لیږي خو هغوی یې غوښتنه ونه منله. دی اوس په سرحدي ښار اسلام قلعه کې د کډوالو لپاره په یو لوی سالون کې له فارن پالیسی مجلې سره خبرې کړې دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال له ایرانه په داوطلبانه توګه تر 4.5 لک زیات افغانان بیرته هیواد ته تللي دي. د فارن پالیسي مجلې په لیکنه له 2009 کال راهیسې چې د افغانستان وضعیت مخ پر خرابېدو سو، ګڼو افغانانو د ایران له لارې اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کړې او ایران ته د افغانانو له ورتګ سره له دې هیواده د مهاجرو د ایستلو بهیر هم سرعت وموند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر خپله ویبپاڼه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د دې ادارې د هڅو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلی چې د یوناما په ملاتړ په 2019 کال کې په افغانستان کې یو شمیر غونډې جوړې سوې چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون پکې وکړ. خپرونې د یوه قومي مشر عظیم خان سمندر له قوله لیکلي چې وایي افغانان له یو بل سره پر مخالفتونو سربیره د سولې په برخه کې په یوه نظر دي او دوی ټول سولې ته تږي دي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې علما د ټولنې د اخلاقي معیارونو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي، پر ټولنه او افرادو نفوذ لري او د سولې په برخه کې منځګړیتوب کوي. د یوناما پور کې راغلی چې د افغانستان په جنوب کې د کندهار د یوناما دفتر یو شمیر غونډې جوړې کړې چې د ځایي رسنیو له لارې د هلمند او کندهار ولایتونو ته تر 1.5 میلیون اوسېدونکو پورې ورسېدې. همداراز په هلمند ولایت کې د سولې د هغې جرګې یادونه سوې چې پکې له بېلابېلو ولسوالیو څخه 300 دیني عالمانو ګډون کړی و. د مقالې په پای کې راغلی چې یوناما د دا ډول غونډو له لارې غواړي د افغانانو ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک له بیروزګاری سره ټکوي. د ستونزه په پکتیا کې هم ډیره عامه ده. د ازادي رادیو خبريال په ګردیز کې د خارلي او شمیر اوسیدونکو سره غږیدلې چې ډیر ورته ویلي کار نه پیدا کیږي او دوی هم د ژمي په موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور به له ګردیز د ازادي رادیو د خبريال احسان آرین پر راپور کې واورو.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمیر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارتګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤلو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لاسنیوی دی وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دی بیړنی ګامونه پورته کړي.
پس دنه کسی کنه با 100 روپی یو نیم 100 روپی کار کو نو آغای مریض تا کو کور تای کو هردور مشکلات دیگه اختلاس اب خدای تفخیم در که لرگی نستا ما شمار غل مریضان دی پوسی ایسو کم نسته مکسر کومو که کیا
منگار روز گوده مده بزار که چلو 500 روپی او گتو نو والا که یه مریض دارک لگی گیه پیسو دارک لگی مجبری دی یا گیس نوی یا لرگی نوی یا نوی وقتی روز کار سی آغا کار نوی نو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخه اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا د دې هیواد 55 وګړي د ورځې لایو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سون توکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
زوړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي. له بلې خوا د خصوصي سکتور د تقوی لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي په راتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
واوره بارانونه شوي د کابل او د کندهار ترمنځ لاره بنده ده او ډېر مسافر په کندهار کې ایسار دي او سخت بارانونه ورېږي. مسافر د ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. موږ د حکومت څخه غواړو چې د دغه مسافرو ته خوراکي مواد ورسوي او دغو ته مرستې وکړي د کندهار په عینو مینه کې پراتې. او په اخره کې د ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړه او زموږ خبرې نېغه نېغه نشرۍ په مخامخ ښه
والی صاحب ننگ صاحب اور چارواکی سے منگ سے منسوخ کی پما مانے کوٹی کی دوارا پما راولی اور اس فی الحال خیمہ کے زون کو ماں کوٹی میرا نام جی دوارا کی اور اس فی الحال ماں سر خراب سلام تو احترام پیغاموں
زه محبوب شاه وتمال زابل ولات د شمزول سوالي د کاختول سینه د نوخانخیر له کلی په تماس کین دلته دا سلو ورځ د کلی ډیر سخت واره وسوي چې د مرکز خلاف لوی لاره د ترافیکو پر مخ بند ده. د مور سره باید بیرونی مرستې وسی وسلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ستاسو پیغامونه چې دی ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو او پرې خيو کور مو ودان پیغامونه مو هم ډېر د ورختونو له عمله د لارو د بندیدو په باب او د په دې اړه چې تر اوسه پورې ان چارواکو لازم مرسته تاسو نه درسه ولې د غرض د افغان بسمه تسوات له شمیر لارې مو هم په دې اړه ځینې پیغامونه راسته ولې دی. عبد العزيز غالب له لیکلی چې د مارجی لارې بندې دي، خوراکي شایان داسې ګران شوي چې د رانیولو وسې څوک نه لري. فضل کریم درویش بیا له پکتیا د ځاځي اریوب څخه لیکلي چې د تاوتریخوالي له کمښت سره به اور بند ته هم زمینه برابره شي. د غرض شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکلي په خاک افغان کې د وروستیو واورو او نو ورختونو لکبل خلکو ته درانه زیانونه اوختي لارې بندې دي او د غرس چارواکي هم د خلکو سره هغه چې زیانمن شوی دي مور مېری ان چلن کوي په دې هله چې له دغه خلکو سره چې ورستوي واورو او د راز ورختونو ورته زیان نه رسولي لازمي امرسته وشي. ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او اته وشته دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. د دې په ځواب کې متحده ایالاتونو د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفي کموي. دا تعرفي له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنګټن لګولې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اقتصادي انتنجالونو ته لار هواره کړې وه. جزئیات احمد شبر راپور کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي. ډونالډ ټرمپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغو مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی و. زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لویه ورځ ده. دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي. مشکل هم تړون نه درلود. دا د دواړو هیوادونو لپاره ستر تړون دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مساله ده او ورو ورو به د هر کال پسې زیاتې شي. دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي. د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې له مخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالاتونو ته یې کوي تعرفه نه کمیشي. نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته. د چین د صدر اعظم راستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون ستایل دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره نورې خبرې هم وشي. د تړون له مخې به چین د دوو کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سول لپاره په هغه سیمه ییزې اجماع خبرې وشوه چې څه ډول هند پکې لازمه مرسته کولای شي. ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو چې ټاکل شوی د فبروري په 1 وشي محروم کړي دي. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استاذ جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت پرون د هغه پریکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګه د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړي. ټاکل شوی چې د ترامپ محاکمه د راتلونکي سیشن به پورې پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې هیواد په اساسي قانون کې یو شمېر بدلونونه وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2030 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. که خبرونه غواړئ چې بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. نور د راپورونو او مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. که غواړئ چې د کابل ښار د تاریخ په باب واورئ د ژوند په شیبو اونیز پروګرام چې د اساسي بشري حقونو له پروګرام وروسته درته خپرو او وکشئ.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زر یو سلو شپږتیا کې تیمورشاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راوو.
خو مخکې له دې چې د کابل ښار تاریخي پس منظر ته کتنه وکړو، په افغانستان کې وروستیو اورښتونو هم د خلکو پر ستونزو او مشکلاتو د خلکو د ستونزو او مشکلاتو پیتی درانه کړي. د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده. خبرو ته چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلوا کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه دری دیرس اشاره و فیصده و چه اغا هم خلقو تا دی کار زمینه دی اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چه آل تا فقر تقریبا پیغوه که دیر کم و ولی برعکس کله چې مونږ دیر لسو پینزنویم کال تا گورو تقریبا دی فقر کچا دیر زیاد جگه سویده چه اغا چلور پنزوس اشار پینزه فیصد خلق دی فقر دی زون کهی اغا پا چه مانا چه دی هیغ کلو که چه کل آرامی وله او خلق یا چه اندازه لاسرسای دلوده یا با چه کمکونه وله دی فقر تعداد کم و